نو هغه سیمه خو ګوکې هلته خو موږ داسې ویلی سو چې هلته د پښتونولۍ هغه دغه بالکل له منځه تللی دی، رټ چې دی او خلک چې دي هغه نشي کولی چې د دغو زورورو خلکو سره د هغوی مخنیوی دي وکړي یا د هغه مخامخ ودرېږي یا د بدل ځینې واخلي. زموږ په دغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې موږ د جنوبي پښتونخوا دا دولس دیارلس ځلې دي، په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل، دلته دا دی چې دلته د دغه نوي توپک سلارۍ یا د نوي چې کوم خلک نو دولتیات یا نوي دولت یې پیدا کړی دی، دغه په وجه باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادي اثر پرېوتی دي. له دې سره سره زموږ دلته چې کوم په کلچر کې خصوصا لکه بانډار چې زه به خالي پر بانډار خبره وکړم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسې روایتي غوندې ځای و، سپیس و چې دا به مسجدو کې به کېدی او خلک به راتلو او دنیا جهان به په دغه کې. زموږ زیاتره چې کوم دیواني شاعران دي هغه د بانډار راغلي، هغه درویش صاحب دي، هغه ګوهر صاحب دي، هغه عارف صاحب دي، مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا غټ شاعران چې دي هغه له دغه بانډار پیداوار دي. اوس په دغه بانډار کې دننه که ته وګورې د دغه شاعري چې ده هغه دومره زیاته د ځان اخیستنې، ځان وژنې او ځان مرګي بریدونو کولو او خلک هڅول چې هغه ولاړ شي او توپک راواخلي او یو داسې دښمن چې هغه راغلی دلته باندې. ما د څو ځوانانو سره وکتل چې د دوی په موبایل ټیونونو کې دوی څکه موبایل ټیون استعمالوي، نو هغه په هغه کې همدغه شان چې هغه دوی هڅوي و جنګ ته. نو اصل کې زما په نس باندې تر ډېره حده پورې په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی. هغه چې یو خوا د جنګ اثرات دي، بلې خواته ده نوی چې کوم صرفي کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشتوې دغه وجه ده.
برکت شاه صاحب، پښتانه پخوا هم اوس هم تر ډېره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسېږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت له اړتیا سره سم راپیدا شوي دي. آیا پښتانه چې متمدن یا ښاري ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوي تهذیب برخه کېږي د هغه لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه به له لاسه ورکول وي که نه دا هم کولای شو چې موږ ښاري ژوند ته راسره
ما په نس باندې خبر دا شی هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تر دې لار شي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس لکه مل مستیا کتر واخی وزم مل مستیا ک په کلو کې چې په خو به سړی د پښین ز کوټ تر راتلی نو دا سړی کبل توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښین ز دی راتلی سیدی دا به د دریش په بلار کوله دا دریش په کې په دا کلو کې دا دریش په خلکو ودت ډوډی نو ور کړی ځای نو ور کړی د سر پټېدو ځای نو ور کړی نو دا سړی له یخه له ګرمۍ یا لیوانو د شغالانو دغه سړی په پلیری ختم و. نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او دا خالي په پښتنو کې نه دی، د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري د سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه رتل راځي او هغه پناه ورکه دا یوازې په مشکل نسته، دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی. لیکن دا دی زه دا وایم زم ګوره اوس فرضاً چې څه وخت زموږ سره غټ ستونزه ده چې موږ دغه نوی ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوطه کړې نه دي او پر هغه ادارو باندې زموږ انحصار نه دی. موږ نن هم که زما سره یو پیښه کېږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم، بلکې زه دا ستونزه په خپله حل کوم. که څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي په پښتونواله کې نو زه دغه بدل خپل اخلم. حالانکه زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري، شتون لري او د دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده. دا ریاست ته زه ټیکس ورکوم، دا ریاست چې زه یو شهري یم او د دې ریاست پر هر شي باندې زما حق دی. نو اول خبره خدا ده زه دا وایم که پښتون شهر له راځي فرض موږ راځو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو، اوس په دا شهري ټولنه کې چونکې دلته مسافرخانې سته، وټلان سته، دا د مېلمستیا قدر په خپله څوکه څوکه کمزوري سي
او جدید قوانین
سته دلته چې هغه چې دغه ستا مرسته کوي. نو موږ څومره شاته په قبایلیت کې پاتېږو هغومره زموږ ارتقا کمزوري کېږي د خلکو د نړیو د نورو قومونو په مقابل کې.
برکت شاه صاحب، ټولنپوهان وایي چې دغسې ژوندود یا لکه د پښتونولۍ چې کوم کلچر دی په پښتنو کې دا وایي بیخي زرګونو کلونه زاړه وي، حتی دا تر عقیدې هم وایي ډېر پاخه وي. د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي که دا ووایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی، نو څنګه کېدلی شي چې دغه بدل شي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یوځای شي؟
زما په نس باندې په دې کې یو خدا دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته شي، بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کېږي، دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل تضادات دي، که د ښځې سره مثبت کوو، که د کوچني په تربیت کې د موږ څخه کمزوریانې او سوسیانې کېږي، او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولی شي. زما په نس باندې په دې کې مذهبي چې کومې ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کومه اداره ده، او دا یو داسې اداره پاتې شوې ده چې دغه د پښتنو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادي رول لوبولی. لکه ما چې ټول د بنډار راوتلی له مسجد دی او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بنډار باندې ده، او دا یو فیوس یو ثقافتی ځای و دلته دغه لکه ګودر د بندر د مسجد د داګر داسي د سوچ د ډیر نیچرل شي دغه رنګ لکه څنګه چې تعلیمي دای او د تعلیم چې د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمر باندې ما په نس باندې منفی اغاز پرمر باندې پاته سوی ده په ټول ملک باندې یوازې پر پښتونونو باندې نه په ټول باندې دویمه خبره ده د دې سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیات په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته داسې تحریکونه وچلول چې هغه د خلکو سره پاتې دل دا په کورو کې دا په بانډو کې په مسجدانو پر بیوټو پر دغه باندې مسرکش نسل او دغه ستونزې د دوی سره ورسته کوله خبره به کوله ولسی خلک ول زموږ هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکي سوچ درونکي دي هغه هغه ځای لکه یو هغه ځای چې دی هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه هغه ځایونه ونیول نو نن هم که دوی دا ځایونه برته د دوغو برته تقاضا وي چې د دوغو ځایونو برته د اخیستلو چې دا به موږ څنګه نیسو دې لپاره تا ته پکار دی چې ته خپل استراتیجي ولرې او ستا چې کوم هغه نوی کهول دی تعلیم یافته کهول دی هغه ته د ځان ملګری کې نو زما په نیز باندې تعلیمي ادارې دي دغه رنګه زموږ سیاسي ادارې دي ټولنیزې ادارې دي ادبي ادارې دي د دوغو ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نوي پښتانه چې هغه د نوي تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کړي د نوي تهذیب کې دننه سیاست څه دی په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کړي او یو داسې سیاسي عمل او داسې تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری را
برکت شاه صاحب لکه مخکې چې تاسو وویل چې عام پښتانه د پښتنو لوی ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی چاته پیغور ورکول یا پښتون به دی وکړي مړی وکړي هغه پور خپل پور نه پرېږدي همدغه رنګ زموږ په ادب کې کټ مټ همدغه خبرې سوي دي څه فکر کوئ چې زموږ پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبتو او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب که موږ څېړنه وکړو نو په ادب کې زموږ اول دغه چې د امیر کروړ دی او د امیر کروړ حماسه ده زین زمری د زمانې معتل نسته بل په کابل په کابل په زابل نسته داسې د دغه حماسو څخه ونیسي تر ننه پورې چې کوم اوس د کلاسیفلا یو شاعر شاعري چاپ کړې وه په هغه کې هم حماسه ده زموږ په شاعري کې تروس پرې هغه حماسي رنګ بیخي زیات غالبه دی نو خبره دا شی ده چې دا جنګ و جدل و ننګ و زموږ خو د ستارو سر دواړه تللي دي او موږ ته خو دا رنګه شاعري په کار ده چې هغه موږ د بیا ودانېدو د ټولنې د بیا رغونې حرکت راکړي قوت راکړي هیله راکړي باید شاعري پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکړي داسې نه چې ته څومره د جنګ خواته بیا اوس د جنګ داسې دغه دی اوس ګوره دا جنګ دومره زیات ساینټیفیک سو دا جنګ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رالو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میژۍ و د کوچني کوچني خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ دی ابزار بدل دي نن په روایتي جنګ کې تل چا نه سي ګټلی دا خبره اټل د دنیا مني اوس ما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی پانی پت موبایل دی ما دلی سو ورنیولې دي دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلی سونو ټینګړی دی نو هغه مسله د سونز ده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزي
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسی غاړو په لنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدې دي یو غاړه دا وایي څوک د نه منی مړانه یو لا بل مړکه جانانه څه فکر کوئ چې په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني لتون لري
دا چې کوم غاړه چې تا وکړ نور ډیر غاړي ستا دا یو بل غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګ جانان وي دا زموږ داخلي شی دی ول خبره خدا ده دا د بهرنه دی راغلی نه دا رویه ده باندې د باندې راغلی د انتقام او د بدلی او د خلکو د وژنو او د مړان چې کوم تصور دی د مړان تصور زموږ خپل دی دا په خالي په مشک نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنی ټولنی دی پیټریارکل سوسایټی زموږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک مېړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولی سي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی سي مطلب دغه یو ډېر منفي تصور دی چې چېرته زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بله غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هوډه تل مړګیان مري زه خور ورور پر مرګ باندې پر هو د تا هو ډو کله پر مرګ شي بزیا ته دا یو داسې دغه د ډیر خواني او روایت چې دا زما په خیال زموږ د کلچر داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالی داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بشپړ شکل مش پکې لیدلای شو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې د دا غاړه د رنګ نه ده د فولکلور د رنګ دي چې دا خاصه یو خاطه کوښ شوی دي ها دغه منفي خبره چې مطلب دا د خلکو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلوم شي نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږې په هغه ټولنه کې ستا بشپړ رویي چې دی کاغه ده ستا ذوق دی کاغه ستا اتلوالي ده کاغه ستا بهادوري ده که ستا مینه ده که ستا هر څه چې دی که ستا سیالي ده هغه په هغه چوکاټ کې دننه جوړیږي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، باید چې په پیل کې مې مبارکي درته ویلې وای، خو په پای کې به تاسو ته مبارکي م وایم. او که دا راته ووایي چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کاله کې بشپړ کړل، او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي که نه؟
ما شپږ نیم کاله پر دې باندې کار وکړ، او زما هڅه اوس دغه زما اول هدف دغه دی چې زه دا په کتابي بڼه کې چاپ کړم او تر خلکو پورې ورسیږي. او یقیناً دا به د نور خلکو دپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي، پلټل غواړي، که کمزوریانې پکې شوي وي په دې کې، هغه به خلک را په ګوته کړي، هغه به بیا سمې کړو.
ډېره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ارواپوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مه کوئ. دوی تیر وخت د لرګیو لاره شوې بورې سره تشبیه کوي چې بیا نه اره کیږي، او د راتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی. صرف څه چې مو په واک کې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو. نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا. په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي، یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي. د حکایت اوریدلو بلنه درکوم.
د خوشحالۍ راز. سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه، او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلي کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کاوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته ورسېدل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیقي غږېده، او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر مېلمه سره جلا جلا درېده، او چې تر زلمی پورې رارسېده ښه ډېر وخت تیر وو. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل، د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښې دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې، او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره، چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته، ښي لاس ته، هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد، او په دا ټوله موده کې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل، څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې، او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی دمه ونیسا چې استومانی دی ووته یو ځل بیا زما په مړی کې وګرځه څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړی باندې پوره باور نشي کولی خو ګوره کاچوغې به در سره وي زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشه وکړي دا ځل یې د مړۍ چکن شویو پردو رنګارنګ منظرو ښکلې نجرۍ د قیمتي تیګو زینو دیوالونو چتونو ګلونو هر څه ته په دقت وکتل او کله چې له نندارې راستون شو حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډیر څه وویل حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل زلمی کاچوغو ته وکتل تیل توی شوي و تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي
با ډیوی څارنه د اغلی شفیقی خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي اغلی خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده دا اورېدلو بلنه درکوم شفقی خپلواک ستړی مسې
خوشحاله سې
د کتاب مبارکي درته وایم باډیوې څارمه په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي
نه پوهېږم خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعری د مخکې کلونو وي
شفقی دا مو دوامه ټولګه ده او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده اول دا راته ووایاست څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي
بیخي خبره مو سمه وکړنه هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم چې ما پخوا شاعري کړې په لومړني کتاب کې د نوي کتاب کې نسته او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ د محیطونو په لحاظ د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و ځکه هغه د هغه سې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم البته ادبي محیط سره او نه ما دومره مطالعه درلودله او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوی یم او فکر مې هم ښه سوی دی ځینې شیان یې موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګان ته ځانګړی وي هغه شعرونه به همدغه سوي کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخصه سوي ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نسته او یو بل څه چې مهم دی پکې هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي
همدا عملی تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي
یو دری متل دی وای با دیگ نشینی سیا شوی با ما نشینی ما شوی هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري ما ځینې دوستان لرل یا لرم زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډیر مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې د هغوی خبرو د هغوی ناستې او بل ډیره ښه ده چې یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي مثلا که یو پښتون دی یوازې هغه پښتو ولولي که دری ژبه دی یوازې دری ولولي ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو دغه سرحدونه مات کړو یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه لرم، یعنی باور وکړئ چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحت یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول ما دوهم هغه ته کړل، لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي ما لوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دري ژبه زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی، زه باید له دې خبره سم، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره شي زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کومه، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سم. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغه سې شیان ډېر ولولم او دغه د خپلو کسان چې دلته عموماً ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم، بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړي دي، تر دغه دغه حدې کړي دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه ولې نسمه کولی، زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم، ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړی چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښې موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخېږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مله د کتاب راته ولولیه، بیا به خبرې ورباندې وکړو، هڅه ستاسو ډېر خوښېږي البته.
دا نظم توکلینو رامخته شوم. گناه کوما د تو تکی ځال نړوم ونی لبی خباسم، باد تا خیرا کوما باران تا ننسیگم، سپین پایزی پون پیرو لڑما روح می نرگس تا بخم، سرم دا عرش بمنارو زڑوم، کبر تو بور کوم چیریخی قویشی، لیمو که ور بلوم هر رگ ساکت ساتما، ستان لزر و وطم خو نن زگنا کوما، ده زمانی پزر که زال کوما.
دیر علی پا مجموع که ده کم بایر ده شیر چی وست روانده پده که دیر نوی سیمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې، اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د دغسې شعرونو په مقابل کې، د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر په اخلاص نه شو او دا توضیح کوم. ته څه نظر لرې د هغه کسانو په حیثه کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي، ادبیات وګوري او د شعر له باریکیو سره ځانونه بلد کي، کله ناکله ځوانان مایوسه کوي او تفسیرې مثبته نه وي؟
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی، ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي، چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي، نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی. مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل وسمولیکلسی سل کال مخکې لیکل کېدل وسمولیکلسی، ګومان کوم دغه ده. تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي، نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې دغه خبره دې کړي څه معنا لري. موږ یعنی تخصص یو خوی لرو چې باید خبره داسې اوسي چې زه پې پوه سم که پې پوه نه سي ما باید پې پوه کي، دغسې خوی ده ته زموږ دغه لوستی قشر داسې دی، دغسې خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي. که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم، زه د دې شعر په حیسه کې د هر بیل بیل سمبول په حیسه کې زه کولی سم پلټنه وکړم، که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم، زه به یې زده کړم. خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي، ممکن همدغه شعر وي له دې وره خو څه نه وي، زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم. درېمه خبره، طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي، ټولنه یې زر نه سي هضمولی، هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي، او دا مهمه نه ده چې څه چې ما وویلې زر زه تر زره د هغه ټولنه ومني. که ما واقعا یو څه ښه ویلي وي هغه سل کاله وروسته هم ژوندي وي، سل کاله وروسته به هم خلک مني. خو باید دې ته هم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کونګ نه وي چې بیخي له انسانه لار ورکه کړي، حداقل یوه اشاره یو مسیر هغوی ته ولري چې په هغه باندې هغه لوستونکی ورسره ولاړ سي.
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېر دي، څنګه کوی زموږ د خپلو وطني سمبولونو نه ډېره استفاده کوی، نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوی؟
زه ګمان کوم زه ډېره له هغه نه متاثره یم، له کلي نه. ممکن هر شعر مې یو تصویر نه یو تصویر له کلي ولري، یو هغه څه چې د کلیوالې نجلۍ له سینګاری رانیولې بیا تر نورو شیانو پورې. ځکه عموماً هغه د نوي ماشومتوب دوره زما په نظر په نور باقي ژوند باندې ډېر زیات اغېز لري، او ما هغه وخت هلته تیر کړی دی. ومنم چې یو څه لیکم په همغه محیط کې زه یم، که څه هم وروسته ډېر هغه د ښار شیان پکې یوځای شوي دي، هغه مې لاسي کړي دي، ځکه چې غواړم صادقه واوسېږم. زه په ښار کې اوسېږم، یعنی نه غواړم ووایم چې ډېر زیات تکیه په هغه دروغو باندې وکړم، که نه یا په هغه تخیل باندې، یا نه پوهېږم چې ورته ووایم. هغه سې سه باندې زه غواړم چې خپل شخصي ژوند مې هغه کوم ځای کې قدم ږدم هغه پکې په شعر کې مې ظاهر واوسېږي. خو زه ډېره هڅه کوم، زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په سطحه لوستونکي ولرم یا شعر ولیکم، یا شعر مې دې یوازې افغانان خوند ترې واخلي. زه غواړم په نوم سره انسان چې هر ځای وي هغه هم چې لیکنې ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي.
ډېره مننه شفقې، ډېر ښه فکر دی. څومره شاعري مو شفقې ناچاپه پاتې ده؟
ناچاپه شاعري داسې داسې، یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزلې مې لیکلې، بیا نه پوهېږم چې یو دم رانه ورکې سولې، اوس یې نسم لیکلی. نو یو څه د هغه وخت غزلونه دي، ممکن یو ټولګه هغه سي، او یو څه دغه چارپاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي، ممکن د یو پنځلسو دومره شاوخوا دغه نظمونه هم وي، او یو څه مې چې له دې کتاب وروسته آزاد نظمونه لیکلي دي هم دادي.
یعنی یوه خو ګلالۍ ټولګه کې
ممکن
په دې علت چې هغه ټولګه مو چاپ سي یو شعر راته ولولئ.
دا به ولولم چې تقریبا نه ډېر اوږد دی نه ډېر لنډ دی. انسان باید څو شېبې غلی سي، لکه ایره، لکه بې پاڼو ونه، لکه وچه سا، لکه ویده رګونه. د چیغو خولې مې وګنډئ، ما د تن له ونې بېله کړئ، غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم.
مرګ دې خدای لری لری، خدای دې تازه لره.
مننه.